په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیو لیکنې دروو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
ترکیه د جمهوریت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د ترکیې سره د مبارزې په کولو کې خپل دور مثبت قبول کړی. په لبنان کې سلګونه زره کسان د مالي درغلي او اقتصادي جګړو په خلاف د احتجاج په خاطر لاندې کوچو. او سم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره مذاکرات کولو انکار کړی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې تول چې د حکومت لخوا جوړې شوې مذاکرات کمیټې خبري غونډې اوریدلې چې د په خبره پکې د مذاکراتو خبري کمی او د ډکې زیاتې وي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پروت لارو اعلان کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه به اسلام آباد نه نوځي. حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو وکسیزه مذاکراتي کمیټې جوړه کړې ده. پرویز خټک په خبري غونډه کې تیر ورځ ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا پرته د اپوزیشن نور ټول غوښتنې په اړه مذاکراتو ته تیار دي. البته هغه زیاته کړې چې اپوزیشن د دې سربېره هم احتجاج کوي نو سبا به د هر ډول حالاتو ذمہ په خپلوي. اپوزیشن تور لګوي چې تیر کال د جولای په 15 په انتخاباتو کې دندې سوی وه. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت او الیکشن کمیشن په ټاکنو کې د دندې تورونه ردوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترګري سره په مبارزه له افغان پوځیان سره د امریکا په مرستو د سولې د پروسې په راتلونکي پړاوونو خبرې کړې. دوی دواړه پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره لیدلې دي. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال بیګام شالډو ټول چې مارک اسپر له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په موثریت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ادارو کې د مالي درغلیو پر ضد د سیستماتیک مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته سفر کړی و. هغه له افغان ولسمشر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دی ولسمشر غنی په دې سلاس و چې افغانستان باید هیڅکله بیا پر امریکا د برید لپاره د ترګرو په خوندي پټن ځای بدل نشي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې درې نور ماشومان د پولیو پر انځخته سوي دي. د پاکستان مطبوعاتو د روغتیا وزارت په حواله پرون ویلي چې د لکې مروت د سرای نورنګ په 9 ماشوم او 28 ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق سوي دي. د دوپونه د پولیو پر انځخته سوي درې ماشوم تراو د بلوچستان لار نه ځلې سره دي. له تازه پیښو سره په پاکستان کې د پولیو پر انځخته ماشومان شمیر شپږ اویا ته رسیدلې چې پکې شپږ 50 د خیبر پښتونخوا دي. حکومت تیرونه فیصله کړې وه چې ماشومان ته د پولیو وایرس تاسکور کولو په اړه به د پوهاوي یو کمپاین پیلوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په 9 نیټه به د کرتارپور راهداري په رسمي توګه د ولس لپاره خلاص شي. عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل چې د راهداري کار په وروستي پړاو کې دی. کرتارپور راهداري به د هند سکانو ته د پاکستان د ناروال سیمې ګوردوارې ته تلل اسانه کړي. د سکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند یو برخه په دې ګوردواره کې تیره کړې ده نو ځکه هر کال په زرګونه سکان د دې ګوردوارې زیارت کوي. عمران خان ویلي د راهداري له خلاصېدو سره به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسېږي. اسلام آباد ویلي د نومبر په 9 به د راهداري رسمي پرانیسته وسي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تېرې شنبې پر ورځ ویل چې په پرانیسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ هم ګډون کوي. د پاکستان یو شمېر خبریالان او فعالان وایي په دې باد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. په لاهور کې د قانون پوهې اسما جهانګیر په یاد کې د ورځني کانفرنس په پای کې د ټولنیزو رسنیو پر موضوع پرون د پاکستان وتلو خبریالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالې عائشه سروري څرګندونه وکړې. په پاکستان کې د بې پولو خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وویل په هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبریالان مجبوره شوي چې خپل یوټیوب چلونه خلاص کړي. خو د ده په خبره د پاکستان حکومت څه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي. د نوموړي په وینا د دې لپاره حکومت د 300 میلیونه ډالر په لګښت داسې سافټویرونه اخیستي چې له مخې د خپلو خلکو ډیجیټل معلومات ته لاسرسی ولري. خو د پاکستان حکومت تل ویلي چې پر رسنیو هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رایې او فکر پوره ازادي ده. د کباري زلو خبريالان وایي په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو سربېره هم د دې سیمې خبريالان له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمرود کې د خیبر ضلع د درې پرس کلبونو د خبريالان د غونډې پر مهال وویل شو چې څو ورځې وړاندې پولیسو د لوارګي پرس کلب ته ورغلي ول او خبريالانو ته یې دړکې ورکړې وې. په دې اړه د لوارګي پرس کلب مشر خلیل افریدي مشال رډیو ته وویل
ورژن اخصل چې کوم یې هغه مطلب چې افیشل نه هغه ډیر مشکلات لري نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورټینګ نه کیږي. بالکل زمونږ کیمری او مایک ته هیڅ قسمه داسې ازادي نشته چې کل کرمده چې موږ هغه علاقې هغه جنون مسله رپورټ کو.
وروسته خبريالانو مشرانو د پولیسو له مشر محمد حسین سرولی د لاواغه ډاډ ورته ورکړ چې دوی ستونزې به حل کړي. اول کوم پولیس چارواکو چې له خبريالانو سره ناسم چلند کړی وي هغه ماتل کړل شوی دی. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالی درغلۍ او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي دي. د بیروت، ټراپولي او نورو ښارونو سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه رپوي، د انقلاب او د رژیم راپرځولو شعارونه ورکوي. د لاغه وروسته دا تر هغه وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي چې حکومت د اکتوبر پر 12 نیټه پر واټسایپ او نورو موبایل پیغامونو د نوي ټکس لګولو وړاندیز وکړ. په څو ورځو کې دننه مظاهرې د سیاسي نظام په پوره توګه د بدلولو، د سپما د اقداماتو له منځه وړلو، د بنیادي ډانچې د ښه کولو په غوښتنو بدلې شوې. نړیوال بانک وایي چې د لبنان شاوخوا 30% وګړي غریبان دي. له دې سره سره له شامه د 15 لک کډوالو له ورتګ سره د دې هیواد پر وسایلو فشار زیات شوی دی. په هنګ کانګ کې د دوه نوي تر خاموشي وروسته جمهوریت پلو مظاهرچانو یو غیر قانوني لاډون کړی چې پکې پلسکونه زره خلکو ګډون کړی. د اکتوبر 6 په مظاهره کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ نښتې وشوې. پولیسو د احتجاجانو د کنټرولو لپاره وشکي بهونکي ګیس استعمال کړی او رنګ سوي اوبه ورباندې وپاشلې. د نیونو یا مرګوب لپاره په سمدستي توګه هیڅ رپورټ نه دی وکړل شوی. اوسنۍ مظاهره د هغو نارامیو برخه ده چې څلور میاشتې وړاندې د حکومت لخوا د یو ممکنه قانون راوړلو پر ضد پیل شوې وه. قانون د هنګ کانګ حکومت ته اجازه ورکوله چې مشکوکه مجرمین پچنته وسپاري. حکومت دا قانون بیرته اخیستی خو احتجاجي تحریک اوس په پراخ بنسټ جمهوري غورځنګ بدل شوی دی. د جون په میاشت کې په پیل شوو احتجاجونو کې تر اوسه پولیسو دوه کسان وژلي دي، په زرګونو کسان ټپیان شوي دي او تر 2500 زیات نیول شوي دي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم سراج سهیر او بخشي احمد الله د موسم او کرنسي حال دي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 122 روپۍ نوي پیسې او 123 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې، او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 14، په بنو کې وضعیت نه زیات 1.5 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 2.5 شو کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې یوري. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون یو وار بیا ویلي چې له حکومت سره مذاکرات نه کوي او دا چې پر ضد به خپل احتجاجي تحریک د اعلان شوی پلان مطابق مخته وړي. خود اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشکاوان پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې له هوش کار واخلي.
جو لوگ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہوش کے نہ ہن لے.
د امریکه دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ولسمشر یو بیان وايي دواړو مشرانو په خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې هوډ تازه کړ.
وضعیت د دې تقاضا کوي چې بالقوه تهدید دی، نو په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو.
او د خیبر ضلع خبریالانو پرون په غونډه کې دوی ته پر ورپې خستونزو خبرې کړې او له حکومت یې غوښتي چې د هغو د لرې کولو هڅه وکړي.
پولیس مشران خاصدار ورته ویلې چې دغې صوبېداران سره ډنډو پرسلب ته ختلي او د صافیان له یو قسم له دمکي او ترټ ورکړي دي.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع ترازو د حکومت او جمعیت علما اسلام فی ډلې ترمنځ لا هم لفظي مشخړه دوام لري. د حکومتي مذاکراتي کمیټې د مشر او دفاع وزیر پرویز خټک د خالي ورځې در خبري کانفرنس ورسته مولانا فدرمان ویلي له حکومت سره مذاکرات نه کوي. نوموړي د حکومت پر ضد لارون اعلان کړی او وایي چې د اکتوبر پر 1 به اسلام آباد ته ننوځي او د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی د عمران خان حکومت به چپه کوي. حکومت د درغلۍ تورونه ردوي او وایي حق لري چې خپل آئینی مده پوره کړي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کی.
د اتوار پورس په مردان کې رسنیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل کپو ویشتم اکتوبر په خیبر پختونخوا کې د دوی د ازادي مارچ قافلې ودرول شوې نو دوی به د ټول پاکستان لارې وتړي. د نوموړي په خبره حکومت سنجیده نه دی او په غیر آئینی طریقه جوړ شوی او دوی ته دړکې هم ورکوي نو ځکه ورسره دوی مذاکرات نه کوي.
حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ
وہ حکومت کی وہ کمیٹی جوڑا کرے کہ زمون سر دے موجودہ صورت حال پر اڑ مذاکرات وکری. ما دا ہوئی پریس کانفرنس کو آورے دو ابھی پتا کا پریس کانفرنس کی دا مذاکرات خبریں کمی اور دڑکی یہ زیادتی ور کری دی. نزدی سر بزمون اس قسم مذاکرات نہ کی گی اور پٹول سیاسی گنڈوں مشتمل درہ و کمیٹی گنڈا رابلل کی نزدی لڑی تو بدا پوزیشن گنڈوں نے وہ متفق دریز مختر آشی اور کم چو بزمون متفق دریز بھی پاغی با عمل کی
گی. ہمارا متفقہ موقف ہوگا اسی پر عمل درآمد ہو.
د مولانا فضل الرحمان د آزادی مارچ و درول لپاره وزیر اعظم عمران خان د دفاع د وفاقی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو وکسیزه کمیټه جوړه کړې. د دغه کمیټې مشر پرویز خټک د خلیفہ پورس په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلي کدا پوزیشن ګوندونو کومې غوښتنې وي نو هغه دې ورته وړاندې کړي او مذاکرات دې ور سره وکړي او کدوی نه کینی او حالات خراب شو نو دا ګوندونه به یې ذمہ وار وي. مشال ریډیو چې د مولانا فضل الرحمان په دې تازه بیان د حکومتي وزیرانو علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، مراد سعید او د کمیټې د غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو په عین حال کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان په سیالکوټ کې خبري غونډه کې یو واري بیا اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړه چې د ملک د پرمختګ لپاره باید چې خبرو ته کینی.
جو لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں
وہ بھائی کوم خلق چې د ریاست عملداری چیلنجوي داوی لپاره دا پیغام دی چې تاسو کتلی وو دلته به یو الطاف حسین وو چې د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ به یې په یوې اشاره بنده ولا نن هغه د عبرت نخه جوړ شوی او یو بل مولانا خادم حسین رضوی وو. نو تاسو وکتل چې چا هم په دې ملک کې فساد او انتشار ته لار هواره کړې تاریخ هغه د عبرت نخه جوړ کړې او نن موږ دا اپیل کوو چې اپوزیشن دې له هوښ کار واخلي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په کال 2013 کې د جولای په 15 شوی او ټول ټاکنو کې درغلې شوی او دا حکومت د غلا په وټونو راغلې نو ځکه دوی احتجاج کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوې انتخابات دې وکړي شي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزیر مارک هسپر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پروسې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل په څیر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. هسپر پرون کابل ته تللی و او ماښام یې له ولسمشر غنی سره په ارګ کې ولیدل. مارک هسپر وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د ترهګرو پټنځای جوړ نشي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت، ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړو دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغان امنیتي او
مارک اسپر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر شپږ سو تر اخته کړي. د هغه په خبره هیواد پرته لدی چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعده سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل اسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو واره ویلي چې امریکایي اسکر به بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال ویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسله بولي.
کمیدی بلا شک مون بده خو او پر کمیدلو باندې غاور کو او کشیت وضعیت د تقاضا کی شي بل قوه تهدید دی نو بنان د بل قوه تهدید په وړاندې باندې مون مشترک مبارزه کو د مبارزې په ته ادامه ورکو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسكر لري چې اکثری د افغان پوځیان پر روزلو او مشهور وبختی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي اسکارو سره هم لیدلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لاجبنه سیمه کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د ملکیانو په شمول د دواړو خواوو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي. هندي او پاکستاني پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې په نښه کړې او ناکرارۍ ته لمن وهلې ده. صفي الله استانکزی معلومات راکوي.
د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنی شنبه را پیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلی کې خبرونو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے
پاکستانی پوځیان او په کمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوخته. تر اوسه پورې له شپږو تر لسو پورې پاکستانی پوځیان وژل شوي او تقریبا په دشمیر تراګر هم لمینځه تللی دي. د تراګرو د مرګ ژوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلی شو چې د تراګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاري وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکوو
او ته هم جوابي کاروایی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
هند تور لګوي چې پاکستانی پوځیان وسلوالو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې دوه عسكر او یو ملکی کس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوړه، شاهکوټ او نوشهرې کې هندي عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندي عسکرو په ډزو کې وژل شوي. ده دا هم ویلي چې پاکستانی پوځیانو په جواب کې نه هندي عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړې او سکالې د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختم کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هندي سکانو لپاره به کرتارپور راهداري د نومبر پر 9مه په رسمي توګه پرانستل شي. کرتارپور راهداري په بد هند سکانو ته پاکستان ته د تګ چارې اسانه کی. هر کال زرګونه سکان د پاکستان په ناروال ضلعه کې هغه ګورداري ته ورځي چې پکې مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند یو برخه تیر کړي. پر دې مرزو د عبدالحی کاکړ رپورټ.
عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې د هند او پاکستان ترمنس کرتارپور راهداري کار په ورستي پړاو کې دی. هغه ویلي د راهداري تر خلاصې دروسته به دا د سکانو د راټولېدو مرکز وګرځي چې ورسره به ځایي اقتصاد ته ډېره ګټه ورسېږي. دا راهداري به د هند سکانو لپاره پاکستان ناروال سیمې ته تلل اسانه کړي. په ناروال ضلع کې د سکانو لوی ګوردواره ده چې پکې د هغو مذهبي مشر ګورو نانک 13 کاله تیر کړي دي. عمران خان ویلي په پاکستان کې مذهبي سیلګري مخ په زیاتېدو ده او تر دې وړاندې هم د بودایانو مذهبي مشرانو د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي، خو کارپوهان د پاکستان او هند اړیکو ته په کتو سره د کرتارپور راهداري ته زیات ارزښت ورکوي. د اګست پر 15 نیټه هند تر خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کړی وو چې پر ضد یې پاکستان سخت خفګان ښودلی وو. تر دې وړاندې د روان کال مارچ میاشت کې هند د پاکستان پر بالاکوټ سیمه هوایي برید کړی وو چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي الوتکه راغورځولې وه. خو پوښتنه دا ده چې د دومره تاوتریخوالي سربېره هم پاکستان د کرتارپور راهداري د جوړولو کار نه پرېږدي. د دې په جواب کې د پاکستان د دفاع چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي
د کرتارپور پروژه به ځکه نه تړل کیږي چې د پاکستانی ریاست په نظر کې سکان له هند ناراضه دي. په 1980 لسیزه کې سکانو د خالستان په نوم د هند پر ضد د آزادۍ تحریک چلولی و چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم مرسته کړې وه. سکان له هندوستاني ریاست خپه دي، نو ځکه پاکستان ورسره دوستانه تعلقات ساتل غواړي چې په دې تناسر کې سکان د هند او پاکستان ترمنځ فرق وکړي،
مقابلہ کر سکے اور دیکھ سکیں کہ پاکستان جو ہے
پاکستان سے بہتر ہے. البتہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی لدی پرتے چی کرتارپور دا پاکستان اوجد محالہ تگلار دا خوبل اڑخ تا کہ دا پاکستان او ہند ترمیز تعلقات شسی نو دا یو گٹور گام ہم ثابت دا سی. دا پاکستان حکومت وائی دا نومبر پر نهم نیٹا با کرتارپور راہداری پر رسمی توگا پرانستل سی. دا دی واد دا بارنی چارو وزیر دا اکتوبر پر نولسم نیٹا ویلو چې په پرانسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د یو عام وګړي په توګه ګډون وکړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د پاکستان خبریالانو او فعالانو ویلي په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو ځورونه او رسترلې مخ په زیاتېدو ده. په لاهور کې د نومیالی قانون پوه عاصم جهانگیر په یاد کې کانفرنس د وینا پر مهال فعالانو ویره وښوده چې حکومت هڅه کوي ټولنیزې رسنۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. پر دې موضوع بیا هم د عبدالحی کاکړ رپورټ.
په لاهور کې د قانون پوهې اسما جانګیر په یاد کې جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس په اخر ورځ د ټولنیزو رسنیو پر موضوع د پاکستان وتلي خبریالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالي عائشه سروري څرګندونې وکړې. دوی هغه غواښونه او خطرې په ګوته کړې چې د ټولنیزو رسنیو فعالان دا وخت ورسره مخامخ دي. په پاکستان کې د بې پلو خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وویل په دې هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبریالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینل خلاص کړي. هغه زیاته کړه پر رسمي میډیا د سنسور له کبله زیاتره خبریالانو، سیاستوالانو او د حکومت فعالانو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې چې هلته دوی ته د فکر او اظهار ازادي ترلاسه ده. خو د دې په خبره د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي.
لموږ سره د هغو هیوادونو فهرست دی چې پر داسې سافټویرونو په میلیونونو ډالر لګوي چې له لارې د یو چای میلونو ته ورننوځي یا یې وساري. پاکستان د دې اروپایي کمپنۍ درشپیتم ګاک یا ګراک دی چې د دغو سافټویرونو پر اخیستو یې تر 300 ملیون ډالر زیات خرڅ کړی دی. زما په فکر پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې خلکو ته د ترلاسه شوې ازادۍ په اړه ډیر حساس دی، او زما په فکر پاکستاني ریاست غواړي چې څومره زر ممکنه وي د معلوماتو دغه آخري مورچه هم فتح کړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې داسې پیښې شوي چې د ټولنیزو رسنیو فعالین نامعلومو خلکو اوچت کړي دي. د بحث برخوال وسط الله خان هم دې طرف ته په اشاره سره وویل چې د دوی یوازینۍ غوښتنه دا ده چې حکومتي چارواکي باید د دغسې اقدام کولو پر وخت هغه کس له مبینه جرمه خبر کړي.
زما له دوی نه لږ تر لږه دا غوښتنه ده چې څه کوي را سره وې کړی، ځکه چې زه په تاسو هیڅ نشم کولای. بس دومره راته وایي چې را سره کوي یې ولی، نو که تاسو دومره وجه هم نشئ راخودلی نو د دې معنی دا ده چې تاسو په اوبو ولاړ یئ او هیڅ بنیاد نه لرئ.
لیکوالې عائشه سروري بیا پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر وضعیت رڼا واچوله. هغې وویل چې د سړیو په مقابله کې ښځې زیاتې ځورول کېږي.
پاکستان د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې پکې پر انټرنیټ د سړیو او ښځو ترمنځ فرق بیخي زیات دی. د دې وجه په ټولنه کې د عزت دود دی. په کور کې دننه یوه ښځه چې مور او خور وي هغې ته د ټلیفون او سیم کارت ترلاسه کول اجازه نه ورکول کېږي. د هغې لپاره د انټرنیټ په استعمالولو کې ګڼ خنډونه وي.
د پاکستان حکومت تل دا دعوه کړی چې پر رسنیو هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رای او فکر پوره پوره ازادي ده. د اسما جانګیر په یاد کې جوړ شوي کانفرنس کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. د شنبې د ورځې غونډې ته وکیلانو، ججانو، سیاستوالانو هم ویناګانې وکړې.
عبدالحی کاکل رپورټو د خیبر ضلع خبریالانو پرون په جمرود کې په غونډه کې دوی ته پر ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. ویناوالو ویلي خاصدار چې اوس ورته د پولیسو واک ورکړل شوی دی خبریالان ګواښي او په آزاده توګه خپل کار ته نه پرېږدي. دوی له حکومت غوښتي چې د کار په مخ کې یې پراته خنډونه لرې کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د دریو پریس کلبونو خبریالانو په جمرود کې د یوې غونډې په مهال ویلي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود هم په دوی لګول شوي بندیزونه ختم نه شول او د رپورټینګ په وخت د یو شمېر ګواښونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي معلوماتو ته لا هم رسایي نه ورکول کیږي او د پولیسو لخوا ګواښونو سره مخ دي. په دې موقع یو مشر خبریال قاضي فضل الله مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقې چې کله فاټاو او قانون او آئین عملداری نه په قبایلی اضلاعو کې هلته په بل صورت کې پابندې وې که دغه نوې مشکلات اوس په نوې صورت سره زموږ صحافیان مخ شو چې کوم دلته د تیر ورځې په لنډې کوتل پرسلب کې چې کومه واقعه شوې وه چې زموږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلی چې د هغې صوبېداران مشران سره ډنډو پولیس پرسلب ته ختلي وو د صحافیانو له یو قسم له دمکي او تریټ ورکړي دي او هغې کوم صحافي خلاف چې تللي وو هغه موجود نه و خو دا یو صحافي خلاف نه ټولو
د لوړګي پریس کلب صدر خلیل پردی وای په یو پیخه یا خبر کې د حکومتي رائے اخیستو کې هم ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
ورژن اخصل چې کوم دی هغه مطلب چې آفیشل نه هغه ډیر مشکلات لري نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورټینګ دلته نه کیږي. بالکل زمونږ کیمری او مایک ته هیڅ قسمه داسې آزادي نشته چې کول کرمده چې موږ هغه علاقې هغه جنون مسله رپورټ کو.
د باډي پریس کلب جنرل سیکرټری خادم پردی خپل خیالات صدا سرګند کړل.
صحافت آزادۍ د پوره هیڅ هم نه دي شوی کاین کیس په ځنه ډنګي ته یو انټرویو ریکارډ کوي و درو مینو ته به داسې چې خپل اوزار به پټوي ګاډي کې بلان داسې کې دي چې زما او زالت انټرویو کوم نو اوزار چې سرګند کما سره پچک پوسه دوی چلے کچر رواني.
د خیبر یو بل خبريال علي شنواري په خپل خبرو کې وویل
یا ته تحقیقاتی رپورٹنگ ری پاغه کې ډیر زیات مشکل ده. یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي بلکې ته رپورت جوړ کې نو هغه رپورت چکم هغه نه بعد چکم می نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک وي. پوندغه رپورٹنگ کې از ما خپل جیل خوړل دي زموږ نور ملګری پکې شهیدان شوی دي جیلول پکې تللی دي او ماغه سي خطرې دي چې کومه مخکې خطرې وي. مونږ
ځای خبر اعلان په دې لړکی د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر پیو محمد حسین سرولی دل او هغوی ویل چې د خبریالانو د تحفظ لپاره به ګامونه پورته کوي او چې کومو پولیسو تیره ونۍ په لوړګي پریس کلب کې خبریالانو سره ناسم چلند کړی هغه مو معطل کړي او د خپلو دندو نه مو لرې کړي دي او هڅه کوو چې د خبریالانو مشکلات راکم کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وس راخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان له حکومت سره له مذاکرات کولو انکار کړی. نوموړي پرون په مردان کې خبرې غونډې وکړې چې د حکومت له حکومتي مذاکراتي کمیټې خبرې غونډې اورېدلې چې د خبرو په دې مذاکراتو خبرې تر نظر کې ځای د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترګري سره په مبارزې د افغان پوځیانو سره د امریکا په مرسته د سولې پروسې په راتلونکي په اړه خبرې دي. دواړو پرون ماښام په اړه سره په خیبر پښتونخوا ولسان کې درې نور ماشومان د پولیو فرنسا تحصیل دي. پاکستان مطبوعاتو د روغتیا وزارت په حواله فرمان ویلي چې د لکې مروت سرای نورن کې اووه کلن ماشومه یو میاشت او یو ویشت میاشتني ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په نهمه نیټه به د کرتارپور رفتاري په رسمي توګه د ولس لپاره خلاصه شي. عمران خان پرون دا خبره په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د پاکستان یو شمېر خبریالانو فعالان وایي په دې هېواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونو کو ځورونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په لاهور کې د قانون پوه اسمچن د په یاد کې جوړې شوې غونډې ته د پاکستان وتلو خبریالانو څرګندونه وکړه. د قبایلي ضلعو خبریالان وایي په خیبر پښتونخوا کې د ځم کېدو سربېره هم د دې سیمې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په دې تړاو په جمهوریت کې د خبرې ضلع د درې فرس کلبونو خبریالانو قوانو لپاره وسوه. په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالي درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج په خاطر له کوڅو تر اوسه د بیروت ټاپو د نورو ښارونو سړکونه د خلکو راتګ چې بیرغونه رپوي د انقلاب او د رژیم راپورونو شعارونه دي. په هنګ کانګ کې د دوه نوي تر خاموشي وروسته جمهوریت پلو مظاهرچانو یو غیر قانوني لاټون کړی چې په لسګونو زره خلکو په ګډون کړی. اکتوبر شلمې مظاهره کې د پولیسو مظاهرچانو ترمنځ نښتی وسو. پولیسو د احتجاجانو د کنټرول لپاره وشکل بهونکي د سیستم اړتیا ورنګ سوي او به ورباندې وپاشل.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کلی کې د حکومت دا داوا چې د ناقانونه پیسو څارنې نړیواله ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف په زیاتره نکاتو یې عمل درآمد کړی دی. د یادې ادارې بیان هر څه په ډاګه کړل او دا دریم ځل دی چې پاکستان د اف ای ټی اف لخوا ورکړی شوی نیټې دننه په ټولو نکاتو په پوره توګه عمل نه کولو له وجې ځان د خړ لیست نه راونه وستو. ورسپانه لیکي یادې ادارې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پورې پاکستان ته آخري موقع ورکړی ده. نو حکومت له پکار دی چې په ټولو اوو ویشتو نکاتو دې په صحیح توګه عمل وکړي چې نه صرف په تور لیست کې ځان د شاملېدو نه بچ کړي بلکې د خړ لیست نه هم بهر راوځي. ورسپانه لیکي د قومي ګټو لپاره ضروری ده چې حکومت او اپوزیشن دې په ګډه سره کوششونه وکړي او ملک دې مشکل حالاتو نه راوباسي. جنګ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ پتاو تریخوالي کې چې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو دا ویره بې ځایه نه ده چې په حالاتو زر تر زره قابو ونه موندې شو. نو خدای مکړه دا قام د ایویلوي پیښې سره مخ کېدی شي. د اختلافاتو پر امن حل لپاره حکومت او اپوزیشن دواړو لا یو بل ته دړکې ورکولو په ځای د مذاکراتو لار خپلول پکار دي. ورسپانه لیکي د حکومت لخوا جوړ کړی شوی مذاکراتي کمیټې د مشر او جمعیت علما اسلام د جنرال سیکرټري عبدالغفور حیدری د رسنیو سره خبرونه دا اندازه کیږي چې دواړه غاړي مذاکراتو لپاره تیار دي خو ماحول د ښه جوړولو ضرورت دی کم چې تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. ورسپانه لیکي د مذاکراتي کمیټې جوړولو وروسته حکومت لا خپل رویه کې بدلون راوستل پکار دي او دا حقیقت دیو منی چې اپوزیشن ګوندونه هم د کروڑونو خلکو نمائندګي کوي. نو هغوی هم د هغومره عزت او احترام حقدار دي څومره چې حکمران ګوند ځانګړي. ورسپانه لیکي غیر جانبدار احتساب ډیر ضروری دی خو تر اوسه دا سخکاری چې حکومت د خپل سیاسي مخالفینو احتساب صرف خپل ځمواري ګڼي. نو خبداوي چې د احتساب قامي اداره په غیر د حکومتي مداخله کار کولو ته پریخو دي شي او چې چا هم درغلي کړی وي نو عدالت دی ورته سزا ورکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي همیشه د مسلو حل د مذاکراتو د لارې راويسته شوې ده. نو د حکومت دا یو خه کوشش دی چې جمعیت علماء اسلام سره خبرو لپاره یې مذاکراتي کمیټي جوړ کړه. د یاد ګوند مشر ولی لهم پکار دي چې خبرو اترو د لارې د مسلې حل راوباسي چې ازادي مارچ او درنې ته ضرورت پاتې نشي ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې ملک دا وخت یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي د حکومتي کمیټي غړو لپاره پکار دي چې دړکې ورکولو نه ډډه وکړي او زر تر زر د اپوزیشن سره مذاکرات شروع کړي چې وېشتمې نیټې نه وړاندې باندې یو څه ګټوري نتیجې راووزي چې مولانا فضل الرحمن ته اسلام آباد ته راتلو ضرورت راپېښ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری ایجنسی د افغانستان په هسکې مینی ولسوالۍ کې د جمعې ورځې بریده په دې سیمه کې د وسلوال فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د ترکیې د اقتصاد او په شام کې د هغه هیواد د پوځي عملیاتو موضوع راخسته. د دواړو لیکنو مهمه برخې له انیسې اجمل اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ایل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اتوار په ورځ د ننګرهار هسکې مینه ولسوالۍ جودرې کلي ته لاړو چې پکې د جمعې منف پر مهال چاودنه شوې وه. د ولایتي شورا غړي افتخار مراد ایجنس تا ویلي په دې پیښه کې له 15 زیات کسان وژل شوي او له 150 ډېر زخمیان شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې جماعت ولې په نښه شوي او نه هم چا د دې چاودنې سیمواري منلې ده. طالبانو د دې پیښې غندنه کړې او دا یو لوی جرم بللې دی. اشانس لیکي په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ځایي چارواکي د دې پیښې لپاره داعش ذمہواره ګڼي. د اشانس په وینا په هسکې مینه کې د داعش موجودګي زیاته نه ده. ځایي چارواکو ویلي د ولسوالۍ تر روان کال پورې د داعش تر کنټرول لاندې وه. په افغانستان کې سکل د تشدد په پیښو کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یوناما په خپل تازه رپورټ کې ویلي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې څه د پاسه 2500 ملکیان وژل شوي دي. بلخوا رایټرز خبری ایجنسی لیکي کې دیش چې په شام کې د ترکیې د پوځي عملیاتو برقرار ساتلو صلاحیت د پیسو پر نړیوال بازار منحصره دي. ایجنسی لیکي د ترکیې په کرنسی لیرا نوی فشار او داغې د مستحکمه کولو هڅې دا هیواد بهرنیو پیسو زیرمو ته ګواښ جوړولی شي چې د بندیزونو سختېدو په صورت کې د لیرا د بچ کولو لپاره امکانات هم کمولی شي. د ایجنس په وینا د دې حالاتو په نتیجه کې د ترکیې کمزور اقتصاد ته زیان رسېدلی شي او په شام کې د عملیاتو خلاف د نړیوال فشار په وړاندې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاحیت کمزوری کولی شي. ایجنسی لیکي تر کال امریکا سره د خراب اړیکو له وجې لیرا د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت 1.5% بیلود چې له وجې د هیواد اقتصاد پر ځای درېدلې او ځکه چې زیاته تکیه په درآمداتو او بهرنۍ سرمایه کاری ده. پرسته اونیو کې د ترکیې سرکاري بانکونو د لیرا ارزښت نه ټیټېدو کې مرسته کړې وه. د یوې اندازې له مخې دولتي بانکونو د لیرا ژغورلو په موخه په یو ورځ 2 ارب ډالره بازار ته واستول، خو پر دې سربېره دلیرا ارزښت په کمی دو دے.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د کندهار اوسیدونکو پرون یکشنبه د یو سولیز لاریون لارې د ننګرهار د هسکې مینې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا یې غوښتل چې له افغانستان سره د شوي امنیتي تړون پر بنسټ د ترهګرو ډلو په ختمولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. صادق رښتینی رپورټ راکوي.
پر مسجد برید پر اسلام برید ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کندهاري ځوانان راټول سوي او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیرې جمعې ورځې خونړۍ برید د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ شو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمن جوړولو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده. دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندوي. نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی چې د بې ګنا افغانانو د ژوند د ساتنې صرف رغ څوک نشي پورته کولی.
دغسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او چېرته ځي نور د پای ټکی کښېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنګ په ټولو شپېلو غاو غږ کوو چې نور د دغسې کسانو د دغسې ترهګرو دپاره زمینه نه شي مساعده، نور د دغسې بریدونو مخه ونیسي، نور دغسې کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بېګناه هېوادوال پښې ووژسي.
ټول افغانان په یوه غږ، په یوه زړه وهڅیږو نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت د دښمنانو ته جواب ووایو او موږ
د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جومات کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې درو اویا کسانو ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
دا مشال ریډیو ده.
هندای ورځپاڼې نېشنل هیرالډ دا هغې بعد د وشنونکي اکار پاټل لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشیل اکشن ټاسک فورس لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو اقدام ښایي په جنوبي اسیا کې د ممکنه اقدام ښایي په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ مسلې له ختمولو سره مرسته ونه کړي. له لیکنې سره سم د ادارې البته پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکړی چې د تورو پیسو د ترهګرو د مالي مرستو په څیر مهمې مسلې حل کړي. تفصیل درته ورو په هندای ورځپاڼې نېشنل هیرالډ کې شنونکو اکار پاټل وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشیل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکړی چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرو د مالي مرستو تړلو په څیر مسایلو په ډېر دقت سره کار وکړي. د ادارې ویلي پاکستان په دې برخه کې تر اوسه ورته له ښودل شوو ویشتو کارونو پر پنځو هغو توجه مرکز کړی. لیکنه کاږي د نړۍ یوازې دوه هیوادونه ایران او شمالي کوریا د فاینانشیل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې شامل دي. دا اداره له پاکستان غواړي چې خپل هغه پلان په بشپړه توګه عملي کړي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی دی. په دې برخه کې تر ټولو مهم کار د تورو پیسو سپینولو چارو مخنیوی دی، کومه چې له لیکنې سره سم تر ډېره یوه سیمه ییزه او کلتوري موضوع ده. لیکنه وایي په جنوبي اسیا کې د پیسو لیږد رالیږد اکثره د الماسو کاروبار کوونکي لویې شبکې کوي. د پاکستان او هند لپاره به حتی که د دې شبکو پر ضد سخت ګامونه واهم خلی دا غوی کارونه درول اسانه نه وي. په 2014 او 2015 کلونو کې د هند اقتصاد له دې وجې ضربه مونده چې له روایتي بانکي لارو د تورو پیسو د ستونزې حل ورسره نو. هند لا هم له دې مسلې سره مخ دی. د پاکستان ستونزه بیا دا ده چې دا هیواد له هغو ډلو چې د مذهب او ولسي خیر ښېګڼې په نومونو فعالیتونه کوي هغه نشي بېلولی چې په همدغه جامه کې تاوتریخوالی کوي. شنونکي آکار پاټل پاکستاني ډلې لشکر طیبه او جیش محمد یاد کړي چې وایي د ولسی خیر خیګړې په چارو کې زیات فعال دي. په پاکستان کې چې کله هم زلزلہ یا سیلاب راغلی همدا ډلې له ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره سیمې ته خپل رضاکار لیږي. دوی له همدې لارې د خاري سیمو اوسیدونکو ته رسي او لاغوي چندې ټولوي. لیکنه وایي د هند حکومت تل خپل وګړو ته ویلي چې په سیمه کې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان لاس دی. خو که دا خبره ومنل شي نو بیا پر دې هم باید پوهېدل پکار دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمېدو سبب هم د پاکستان اقدامات کېدای شي. لیکن کاږي په کشمیر کې نننی تاوتریخوالی تر ډېره د سیمې پلو د هند حکومت د تیرو لسیزو د پالیسیو نتیجه ده. په وروستیو کې د هند میډیا د کشمیریانو پر ضد نفرت خپور کړ او د هغې هیواد عدلیې د کشمیریانو د بشري حقونو د سرغړونو نوټس وانخیست. لیکنه زیاتوي که فاینانشیل اکشن ټاسک فورس راتلونکي فبروري میاشت پاکستان په خپل تور لیست کې شامل هم کی د بل هند سره د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې د پام وړ مرسته ونه کی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
حکومت ویلی چې د ممندو په ماربل سیټي کې به چې اوس ورته اکنامک زون وای نوې کارخانه لګوي، سړکونه به پخوي او خلکو ته به وړیا بجلی ورکوي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت یې دغه تمې ماتې شوې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ممندو منتخب استازی نثار ممند وای د ماربل سیټي په چارو کې د شو درغلیو موضوع به په اسمبلی کې پورته کوي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
دا میچنه کو د مومندو خلک وای چې دا غوی د مومن ماربل سټ نه د ترقی او روزګارونو ډیر تامه وي. خو دوی نه امید شوی ځکه چې لا هم دغه خار ته کوم سرک او یا پکې کارخانه نه دی جوړی شوی. د پخوانی فاټا د انزمام ورستو دغه خار په خیبر پختونخوا اکونومک زون ونه مولې شو. خو بیا هم سیوا د دې چې پکې د بجلی یو گریډ جوړ شوی نور به هیڅ نه دی شوی. یو سپینګیر ناصر خان چې د ډک کور اوسیدونکی دی وای
نو ماربل سیټی چې کوم مزه وسغه کې چې کوم کاروبار دی کوم لینډ دین دی هغه خپل روان کړی دی او دغه دې معنی سوته لا وسه پورې عمل درامت نه شوی.
وچې د ماربل سیټی اباده شوی د سره ډېر کنه
چې ماربل بس زر څه چې
کوم دی تمه بیا غشن ته دی پوره شوی کنه
نو یره سم خو هغه څه کنه پوره شوی دا وره چې لا وس پکې سړکونه جوړیږي دا وره دل او دغه نه بعد به بادي کیږي پوه شي دغه نه بعد به کز مونږ ژوندۍ نصیب پکې وی وینو کني نه زمونږ کشران به ویني.
محمد ماربل سیټی د بخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټي یو پروجیکټ و چې د سیمې د خلکو نه درې سوه اکړ ځمکه اخیستې وه او په دې پروجیکټ کې ویل شوي چې دلته به خلک د کانو کارخانې لګوي او په دې ښار شپاړس سوه او څلور اویا میلیونه روپۍ خرڅ راغلی و. سمیع الله هم د دادو خیل اوسیدونکی دی او هغه وایي چې دوی خوشبینو چې ګنې ماربل سیټی یا زون ته به سړکونه ارتېږي او د ډب کور په سیمه کې به په یو لوی باراني خوړ پل وتړل شي.
نثار
مومن چې د سیمې نه منتخب د صوبای سیملې غړی دی ورنه مې وپوښتل چې د دې ښار د آبادۍ او ښار ته په وتلي سړکونو باندې کار کول اوس د صوبای حکومت ذمہواری ده. نو تاسو د چا سره خبرې کړي او یا به کوي؟
زه د ماربل سیټی په دې سړک باندې هم کوشن راوړم او دا نورې سمون لارې کومې ګاډي وړي دي او په دې باندې کوم کارونه دوی کړي زه په دې سملای کې راوړم. په ماربل سیټی په سړک کې چې څه شوي دي او بیا نیب سره لاس ملاو شوی دی او هغه بیا خاموش شوي دي. زه په خپل ځای هغوی ته دا ثابتولی شم یو ځای به زه ورته وښیم چې دا وکړه که هغه ځای نو د هغې جوړولو به زه ضمانت ورکړم چې هغې کې دومره تاړان خاص کړي.
دغه ښار او یا زون د پیښور ورسک روډ نه څلور نیم کیلومتره د ورسک ډیم په غاړه آباد دی او د دغه سیمې خلک دې ښار ته ډیر خوشاله و. نن هم دغه خلک وایي که دلته کارخانې ولګي ځوانان به د بهرنو ښارونو د مزدورونه خلاص شي او کورونو ته به راستانه شي او په دې ښار کې به مزدورۍ کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان گورنر په کوټه کې د دې صوبې د تر ټولو لوی پوهنتون بلوچستان پوهنتون مشر یا وایس چانسلر د دندې ځنډېدل منلې دي. د گورنر له دفتره پرون په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې وایس چانسلر به تر هغې دندې ته نه ورځي چې په یاد تعلیمي اداره کې د یوې ویډیو رسوایۍ معاملې پلټنې نه وي بشپړې شوي. له کوټې ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان د والد د ودانۍ له لوري په کوټه کې په جاري سوي او عملیه اعلامیه کې ویل سوي دي چې تر څو د بلوچستان د پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه پلټنې ترسره سوي نه وي تر هغه وخته پورې به د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال د خپلې چوکۍ څخه لرې وي او د دې پر ځای به پروفیسر محمد انور پانیزی په عرضي توګه د وایس چانسلر په توګه کار کوي. د بلوچستان د والد د ودانۍ څخه د امر په داسې وخت کې جاري سوی دي چې د بلوچستان پوهنتون د کوټ زده کوونکي د هغه وخت راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د کله راهیسې چې په پوهنتون کې د خفیه کیمرو د لارې د زده کوونکو ویډیو سکینډل و مخې ته راغلی دی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د زده کوونکو د اتحادیې یا طلبا اکشن الاینس خبرداری ورکول شوی دی که وایس چانسلر د خپلې دندې څخه لرې نه سو نو دوی به د دوشنبه په ورځ نه یوازې په پوهنتون کې و کلاسو ته کلفان واچوي بلکې پر سریاب سړک به د پوهنتون و مخې ته تر هغه وخته پورې درنا ورکوي چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي. په دې ترڅ کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد مرکزی صدر زبیر شاه اغا وایي چې د یو سازش لاندې پښتانه د تعلیم څخه بے برخې کول کیږي.
نن زموږ شزي واپس خپل کورو ته خپل علاقو ته خپل وطنو ته روان دي تعلیم او علم پرېږدي لې علم ته ځان په لاس نه ورکړي موږ ته تر هغه ځایه نقصان راورسوي. په خوا موږ د ټولو ملک د استحصال شکار وو. په دې ملک کې حکمرانانو پښتانه شاته چولي له تعلیمه تعلیمي ادارې نه راکړي. څه چې د دې ملک سیاسي او جمهوریت پښتانه قوتونو تعلیمي ادارې جوړې کړي پر اوس یې دغه سازش دي زمش خلاف کې سز مش خوندې من دي زمش پلرونه نکګونه عزیزان دا ټول وو بیرول چې بای شې م پرېش دي شې په کورو کې شې په تعلیمي دارو کې د عمل وسر کې دا خو ډیر لوی سازش وو
خود پښتونخوا د زکونکو د اتحادې صوبای مشر کبیر افغان غشتنه وکړه چې د وایس چانسلر ترڅنګ دی په سکندل کې تورن د نور کسانو په ضد هم قانوني ګامونه پورته شي
په دا انوستری کې طالب علمان د پاره د استادان د پاره د ملازمینو د پاره یو انساني حقوق نشته یو رائټس نشته د زاري رائے پابند ده خبر نس کولای مجلس نس کولای ریزکشن سلای نس دی په دوی خلک پسې دي د دوی هر مجلس نوټیږي هر خبر نوټیږي هر حرکت نوټیږي لیکن بل خواته چې دومره بد کرداري روانه و بلیک میلینګ روانو جنسی هراسمنت روانو د دې یو نوټس نو خوپیه کیمرې ولګې دي د دې ټول خوپیه کیمرو په ذریعہ باندې د ځوانانو او د انجونو ریکارډ راټولې دي
د خبره ده د ولي ورده چې د وایس چانسلر جاوید اقبال په زده غوروسته په زده کوونکو کې غم غصه زیاته راپارېدلې ده کله چې وو نه لمخه د بلوچستان پونتون په اړه د پاکستان د پلټنې د مرکزی ادارې اف ای ای د تحقیقاتو د رپور خبر خپور شو امکان دی چې اف ای ای به د بلوچستان پونتون ویډیو سکینډل په اړه خپل رپورټ د رواني میاشتې تر 8مې نیټې پورې وو بلوچستان های کورټ ته وړاندې کړي
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعالان له حکومت غواړي چې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه چې شمیر یې 1200 بیرته بحال کړي په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو مبارز عمران ټکر د خالی پروز مشالې ډو ته ویل چې نه یوازې د صوبې په 200 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ یونټ باید کار پیل کړي بلکې د ماشومانو د تحفظ د 2010 زیږدیز کال تر قانون لاندې پکار ده چې دا ادارې د صوبې په ټولو ضلعو کې موجود وي د خیبر پښتونخوا د ولسي خیر ښېګڼې محکمې او چارواکي بیا وایي زر به تړل شوې یونټې بیرته کار پیل کړي د ملیحې امیرزاده رپورټ
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وای نه یوازې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړې یونټې واپس فعالېدل پکار دي بلکې دا ادارې د ټولو 30 ضلعو ته وغځول شي په پیښور کې د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل دا د وخت او قانون تقاضا ده چې دا یونټې په ټوله صوبه کې کار وکړي
زمونږ تما او مطالبه د حکومت نه دا و چې صوبه کې څومره ضلع دي پکار ده پاره ټولو ضلعو کې دا یونټې عملی وی د حکومت په مرسته باندې وی په 2013 کې دا 12 ضلعو دا یونټ چې وی نو د دینا غیر دولتي ادارې یونیسف لاس واغست او غیر فعال شوی د بده مرغه دا یونټې تر اوسه پورې بحال نشوي قانون شتا خو د قانون لاندې چې کوم یونټ جوړولې ناغه عملی شکل کې په ګراوند باندې نشته ده
د ماشومانو د تحفظ قانون چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر اکټ کال 2010 لمخه په صوبه کې د ماشومانو د تحفظ کمیشن لاندې په ټولو ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ یونټې جوړېدل لازمی وګرځول شول د تیر کال په دسمبر کې د ماشومانو د تحفظ دغه قانون کې د ترمیم لمخې دغه چارې د ضلع په کچه سوشل ویلفیر افسر ته وسپارل شوې د خیبر پښتونخوا د ولسي خیر ښېګڼې د محکمې سیکرټري ادریس مروت مشال ریډیو ته ویل د صوبې په 1200 ضلعو کې د ماشومانو لپاره تړل شوې یونټې به ډېر زر بیا کار پیل کړي چې د سوشل ویلفیر چارواکو لاندې به کار کوي
سران ما چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ڈکلیئر کر نو اس منگا دوا کی آسک سینٹر ام لگول یو پا بورٹ کی یو پا آجی کم چیدا چی ماشومان آئیڈنٹیفائی کئی دا غیر ریجسٹریشن کئی
ادریس مروت زیادہ کرا دا صوبے لا آلا وزیر سرا چی دا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ مشر ہم دے پا دو وڑان دی زنو خبر روانی دی نو موڑی ویل دوی واری چی پٹولو زلو کے دا غزے دو پرزے دوی پسیمائی زکا چا یو سو غور یونٹی جوڑی کری چی دا یو چتلان دے با نیوازی دا ماشومانو بلکی دا زنانا و لپارا با هم کار کوی او یو مشترک ہیلپ لائن به پکې هم موجود وي د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې سپارک او چارواکي جانزیب خان وای چې که سوشل ویلفیر محکمه پیاوړې شي نو د ماشومانو او ښځو مسلې په ښه ډول حل کېدې شي
خو چې کوم چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر اکټ هغه امین شو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغه کې به دا چایلډ پروټیکشن افیسر یو سیکشن دی پکې او دا یو خو نه اقدام په کار دی چې ماشومان زیات نه زیات تحفظ ملایي خو که په عملی تور باندې موږ وګورو کنه نو دا سټیشن روز روز زیاتېږي او کنه پکې نه راځي
د 2013 کال پورې د صوبې په پېښور، مردان، چارسدا، چترال، سوابه، کوزدیر، سوات، بونیر، اپټ آباد، بټګرام، کوهاټ او بنو کې جوړو یونټو کار کو. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د تیر کال په اخره کې ادارو ته فنډونه ورکول بند کړل، چې له امله دغه یونټې بندې شوې.
د ملیحه مرزاده رپورټو، پاکستان کې لکونه ماشومان چې عمرونه د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور د خرڅ پوره کولو پیټي ورپشا کړي. د ماشومان د خلکو په کورونو، په ښارونو، بازارونو کې په کمو پیسو مزدوري او مشقت کوي. یاسر واسف د پنجاب په راولپنډی ښار کې په مصریخانه کې د کسب د زده کړې تر څنګ کورنۍ ته ډوډۍ هم پیدا کوي. په مصریخانو کې ماشومان اکثره د استادانو د تشدد ښکار کیږي، خو یاسر واسف په دغه کله خوشبخته دي. پر دې موجود عبدالحی کاکړ رپورټ، او ورپسې د استاد ولمیر په غږ یوه سندره.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای یوازې یاسر نه، بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوی ښار د اډو په مستریخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي شار د پیرودای اډې په یو مستریخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستریخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه، بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
مونږ مجبوری دا دلته راغلم، زما دلته درې کال او شو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي، ریډا چلای مونږ غونډ لین دین دي دي نه زمونږ روان دي. دلته نه مونږ کرای مر کو او آر سے دی جی نہ چلو نظام زمنگ دی جی نے زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لوا اللہ کہ نہ کنزل دی رو استادان منگ لی دی چھ کنزل ہم کئی والم کئی منگ نہ بدون 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی.
دیر لسکلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کوی پ پیشور کیہ تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکلا مستری خانی تر سولی.
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم، فوجی به جوړ شم، فوجی نه ډاکټر به جوړ شم. او موږ سره په گنجیش نو پلار مر شو او موږ دورو نه یو خور ده او وز زدل تر اغلی مو دل تا وستا سرکار کوم. او زاد ما خواہش ده زاد مسترینو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکل.
د گاډو او لاریو اډو په مسترخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو، ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي، د دې د سکول وسایل نو دي. اوس کار شوق و چې ځکه مونږ کار زده کوو، ځکه دکان ته راغلی زه ورته کار زده کوم. رو ټایم په ټایم ورکوم، رو ټایم خا خوري بوټان څه په کار زه ولالم، کپڑے مو لالم، اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم. او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد لا. ما دا غوند استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړي، سختی ونه کوي،
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لک یاد کړی وو.
بر اڑے دے زڑمے دل بر اڑے دے، مست منگے بر اڑے دے زڑمے دل بر اڑے دے، عالم لار نسی یار پونر اڑے دے، عالم لار نسی یار پونر اڑے دے، مست منگے بر پٹول میں فل سلام دے، مستی منگے بروڑے دے، ز زما پٹول میں فل سلام دے مست منگے بر اڑے دے دام کلام دے چی اشنا د ٹولو یما زیپا اونر اڑے دے مست منگے بر اڑے دے زلم دل بر اڑے دے مست منگے بر اڑے دے زلم دل بر اڑے دے علم لار مسی یار پہنر اڑے دے علم لار مسی یار پہنر اڑے دے مست منگے بر منگے ٹول پڈن گو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے منگے ٹول پڈن گو پکڑو مستی منگے بر اڑے دے دیارانے منگے پلک ڈکوینا سلیپا گدر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے مستی منگے بر اڑے دے زڑ میں دل بر اڑے دے